من به عنوان رئیس جمهور
زه د ولس مشر په توګه د قران کریم په وړاندې او د ایران د ملت په مخ کې د متعال خدای په نوم لوړه کوم چې د رسمي مذهب او د اسلامي جمهوري نظام او د هیواد د اساسي قانون ساتندوی بیم.
د خبرو ډیر تمرکز په بهرنۍ پالیسۍ و او ویل نوی او اغیزمن پلانونه به وړاندې کړي. احمدی نژاد ولسی اعتراضونو او مظاهرو ته چې د انتخاباتو د نتیجو په اعتراض کې وشوې مستقیمه اشاره ونه کړه، خو ویل چې حکومت باید د قانون له سرغړونې او هر راز مداخلې سره مقاومت وکړي. هغه زیاته کړه، موږ به په دې برخه کې پټه خوله پاتې نه شو، موږ به د بې احترامۍ، لاسوهنې او سپکاوي په وړاندې چوپتیا غوره نه کړو. د احمدی نژاد د لوړې په مراسمو کې مذهبي مشرانو او جګپورو چارواکو ګډون کړی و، خو مخالفو سیاسي مشرانو او منځلارو وکیلانو د اعتراض په دود پکې برخه نه واخیستې. د احمدی نژاد سیاسي مخالفان وایي چې د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. هغوی د انتخاباتو د نتیجو په اعتراض کې پراخې مظاهرې وکړې چې د پولیسو او د ایران د انقلابي ځواک له لوري وځپل شوې. د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول او په سلګونو نور ونیول شول. نن هم د احمدی نژاد د لوړې له مراسمو سره په یو وخت مخالفانو له خپلو پلویانو غوښتنه کړې وه چې سړکونو او واټونو ته راووزي. د مخالف سیاسي مشر میر حسین موسوي په ویبپاڼه کې ویل شوي چې دوی به د احمدی نژاد له حکومت سره مخالفت ته دوام ورکړي. د ایران رسمي خبرې آژانس ارنا وایي چې د احمدی نژاد د لوړې د مراسمو په وخت په تهران کې جدي ګډوډي نه ده پېښه شوې، خو پولیسو لږ تر لږه لس تنه نیولې دي. شاهدان وایي چې امنیتي ځواکونو په سلګونو مظاهره چانچې مړ دي وي دیکتاتور نارې وهلې تیتپره کړي او چارواکو د رسنیو له لورې د کوڅو او واټونو د مظاهرو د خبرونو په خپرولو بندیز لګولی.
او د افغانستان د بل ګاونډ پاکستان په اړه د پاکستان د قبایلو په سیمو باندې د مزایلو د حملو په دوام ویل کیږي چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د مهم قمندان بیت الله مسعود د خپلو خپلوانو پر کور حمله شوې چې لږ تر لږه 8 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. ګمان کیږي دا حمله به هم د امریکا د جاسوسي الوتکو لخوا ترسره شوې وي. ځینې راپورونه وایي چې په دې حمله کې د بیت الله مسعود میرمن هم وژل شوې ده. تفصیل یې له پاکستان زموږ خبریال په راپور کې راکوي.
د میزایلو د حمله چې د جنوبی وزیرستان په مکین سیمه کې شوې د بیت الله مسعود د خسر ملک کرم الدین مسعود کورې په نخښه کړه ده. د سیمې خلک او د پاکستان استخباراتي مامورین وایي حمله د جاسوسي امریکایي الوتکو لخوا ترسره شوې ده. په دې حمله کې درې کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. په جنوبی وزیرستان کې یو حکومتي چارواکي خالد وزیر د ازادي رادیو ته ویل چې دا حمله د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه د 1 بجې په شاوخوا کې شوې ده. خو دوی نشي ویلی چې د حمله پر مهال به د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر بیت الله مسعود په کور کې موجود وو او کنه. ځینې راپورونه وایي د دې حمله په پایله کې میرمنو او ماشومانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده چې دوی د بیت الله مسعود خپلوان خودل کیږي. ویل کیږي چې د وژلو شو په منځ کې د بیت الله مسعود میرمن هم شامل ده. په دې وروستیو کې لیوې خوا پاکستانی جیټ الوتکو له بلې خوا بې هوا باز امریکایي جاسوسي الوتکو د بیت الله مسعود د نښه کولو هڅې پیل کړې دي. په تیر یو کال کې جاسوسي الوتکو دا ډول سلوېښتونه زیاتې حملې ترسره کړې دي چې د طالبانو او القاعده جنګیالي خو پکې وژل شوي، خو بیت الله مسعود او نور مهم قمندانان تر اوسه پچ پاتې دي. د پاکستان حکومت په وار وار د امریکا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په قبایلي سیمه دې بمباري بند کړي. د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط د چهار شنبه په ورځ لدی حمله ورسته په کراچي ښار کې خبريالانو ته ویل زموږ هیله دا ده چې د جاسوسي الوتکو بمباري بند شي. امریکا باید دا تخنیک مونږ ته راوسپاري، ځکه چې مونږ مخکې هم د القاعده او طالبانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې ده. مونږ د القاعده سلګونه وسلوال نیولي یا وژلي دي، نو مونږ دا توان لرو چې دا عملیات په خپله ترسره کړو. بیت الله مسعود په یو وخت هم پاکستان او هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مطلوب دی. د امریکا حکومت داغه د سر بیا 15 میلیونه ډالر ټاکلې ده. د پاکستان حکومت هم بیت الله مسعود د ګڼو نورو تروریستي فعالیتونو ترڅنګ په دې هم تورنوي چې هغه د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په وژلو کې لاس لري. اټکل کیږي چې د پاکستان حکومت به وروسته لاغې چې په سواد کې د دوی عملیات بشپړ شي په پراخ ډول وزیرستان کې د بیت الله مسعود او داغه د ملګرو پر ضد عملیات پیل کړي.
لبلی خود پاکستان پوزوی چې د سخت دریزو په وړاندې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې 8 تنه وسلوال وژلي او د غراس په سوات او ملکن کې هم 14 تنه وسلوال دوی ته تسلیم شوي دي. د استرالیا شاوخوا 400 پولیسو پرون په یو لړ عملیاتو کې 15 تنه په سیدنی کې د روسي د سیسې د جوړولو په تور ونیول. هغوی وایي چې له نیول شوو کسانو سره اتومات وسلې په لاس ورغلي دي. له دې قضیې وروسته استرالیایي کارپوهانو استرالیا ته د تروریستانو د پاملرنې د عواملو په باب نظرونه څرګند کړي دي. د هغوی د نظرونو غټ ټکي عصمت سروان وړاندې کوي.
استرالیایي کارپوهانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان او عراق کې د استرالیا د پوځي حضور له امله دا هیواد د هغو سختریزو په شمول چې په استرالیا کې اوسي او استرالیایان دي د تروریستانو د حملې په اصلي هدف بدل شوی دی. فرانس پریس آژانس وایي چې که څه هم تر اوسه پورې په استرالیا کې د مسلمانو سختریزو یا تروریستانو له لورې کومه حمله نه ده شوې، خو د سه شنبې په ورځ وروسته له دې د دغه خطر ژور والی څرګند شو چې پولیسو په میلبرن کې یوه ډله ونیوله چې د پوز پر وی قتی د ځان وژونکو حملې پلان درلود. د استرالیا د ملي پوهنتون امنیتي کارپو کلیف ویلیامز وویل د سشکاري چې د استرالیا د مسلمانانو د ټولنې ځینې عناصر د کامبرا د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ له کبله سخت دریځ ته هڅول شوي دي. ویلیامز د پولیسو له لورې د وروستۍ دسیسې کشف ته په اشاره وویل حقیقت دا دی چې دا ډول حالت د حیرانتیا وړ نه دی. هغه کسان چې په دې وړ فعالیتونو کې برخه اخلي عموما زموږ له بهرنۍ پالیسۍ سره مخالفان دي. په تېره بیا هغوی چې په افغانستان کې زموږ له حضور سره مخالفت لري او د دې معنا دا ده چې دا ستونزه به دوام لري. استرالیا په افغانستان کې تر یو نیم زر زیات سرتیری لري. د هیواد تېره اونۍ په عراق کې خپل پوځي ماموریت رسمن پای ته ورساوه چې د بهرنۍ پالیسۍ د یوه کارپو سام راګین وین په وینا دا ماموریت سبب شو چې استرالیا د مسلمانو سخت دریځو له لورې په نښه شي. د سیدنی پوهنتون د نړیوالو امنیتي څیړنو د مرکز کارپوه سارا فیلیپس وایي چې په وروستیو څو کلونو کې د استرالیا په هکله تصور بدل شوی دی او دا فکر کوي چې باید په سیمه کې دا تصور اصلاح شي.
او سمخه لدی چې تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام در تخپور کړو. د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو په تیره بیا د سرحد اخوا په قبایلي سیمو کې د پښتنو د اوسیدونکو پښتنو د ستونزو په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو او په خاص ډول د پاکستان په قبایلي سیمو کې اوسیدونکي پښتانه د عدالت او صادقې حکومتدارۍ غوښتنه کوي. په دې سیمو کې د کمزورو حکومتونو له وجې وسلوال غښتل شوي او په زیاتو مواردو کې دوی د سیمې د خلکو د عدلي او حکومتي چارې هم پر مخ وړي. د کرسچن ساينس مانیټور امریکایي ورځپاڼې لیکوال کریس سیپل د پښتنو د عنعناتو، سیاسي او مذهبي اصولو او اساساتو په اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمې برخې به همدا اوس له جانقا الکوزینه واورو. مهرباني.
مننه. د مقاله لیکوال لیکي د پاکستان د شمال لویدیځ ایالت د وخت وزیر اکرم خان دورانی چې کله واشنگتن ته راغلی و نو ما ورڅخه د حکومت او کارونو په اړه وپوښتل او درته په ځواب کې وویل زه په دې باور یم چې زه به د قیامت په ورځ د خدای جل جلاله په حضور کې درېږم او دا حساب کتاب به ورکوم چې خپلو خلکو ته مې ښه کار او حکومت کړی و کنه. د مقاله لیکوال لیکي د پاکستان او افغانستان د پولې دواړو خواو ته پراته شاوخوا 40 میلیونه پښتانه مسلمانان د عدالت او ښې حکومتداري غوښتونکي دي او که امریکایان د وسلوالو ضد ستراتیژۍ کې دې مسلې ته پام ونه کړي نو هیڅ شمېر پوځونه